چې د دا په هر سیستم سی کېږي په هر کچه چې کېږي د محافظت وکړي، ځکه چې دا زموږ ټولګټې پروژې چې دي د مجموع کې په دا ټول په ټول دغه ټول زموږ همسایهګان ګاونډیان چې دي دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټې پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي. نو حکومت دلته مسؤول ده.
دوستانو د افغانستان د ملي پروژو د امنیت په اړه مو د کابل ښار د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. په دې سره 12:30 سوې په کابل کې له احمد تکل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د کابل په شهرنا او سیمه کې د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه د چاودنې او ډزو غږونه اوریدل شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړې خو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د کابل شمال لویه لاره چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده شوې وه بیرته پرانیستل شوه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د خوږیاڼیو ولسوالۍ د کږې هدیرې په سیمه کې تیره شپه د طالبانو یو سیمه ییز قمندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو وژلې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو لپاره غور ولایت ته سفر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیا کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې ده. سپینمنی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پراخیدونکی ګواښ بللی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته اړتیا نشته او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. او د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي د ارمنستان حکومت د 2016 کال په جولای میاشت کې د سولیزو مظاهرچیانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقین کولو کې پاتې راغلی.
له احمد تکل څخه مننه کوم. او تاسو کولی سئ دوستانو د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او پر دې سربیره نور مقالې، راپورونه او تحلیلونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سئ او مطالب مو لوستلی سئ. اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، د زهرو کاروان اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درن اوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بلا بل راپورونه او مطالب درته چمتو کړی دي، خو مخکې لدی چې هغه در معرفي کړو، سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورستو یو پیښو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې 9 تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د هوایي ډګر د نشي ټکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشم به فورت ازادي لري ویل چې دغه 9 تنه چې 290 ګرام هیروین یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي ډګر لاري د هندستان دهلی ښار ته قاچاق کړي ونیول شول. شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکي هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څانوالۍ د سرطان میاشتې په اوږدو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې بشپړې کړي او د نورو څیړنو لپاره یې عمومي څارنوالۍ ته استولې دي. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو قضیو په تور د هیواد په 24 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. ښاغلي محد وایي چې عمومي څارنوالۍ د سرطان په میاشت کې 3 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیات په ترڅ کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو له لوري خبرې شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو له لوري د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې ترسره شوې، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه ویجاړه شوې او پر ډیرو نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت په لوګر ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستلی دي. دغه وزارت وایان حنیف دانشیار د پنځم به ورځ ازادي رادیو ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزه د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغه او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلی ورویشلی دي. شغلی دانشیار وایي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د درويشتو کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
بلی درنو اوردونکو، بیا ښه راغلاست. وړاندې په خپرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما او ریچ پکې دیو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو څلور میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقبران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیون افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,40 عملیات کړي چې 840 قاچاقبران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوي، 146 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیه شاوخوا 900 میلیونه ډالرو ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پاموړی بولی. د دغه کمیسیون غړي چمنشاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانی غوټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یو برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ییزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلات د څېړونکي او د فاراد پخواني والی آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه یې اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټه پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده او دې کاروبار کې ډېر مونږ ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوام گروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېره لویه روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمې په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په هغې کې نقش، تر څو چې مارکیټ وي تر هغو پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي. او بزګر کمه فیصدي اخلي، بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
ننګ صاحب، په دا ریپورت کې داسې ویل شوي چې 900 میلیونه ډالر د کاله د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته، دغه پیسې څونه بیرته د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې د سیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکي واقع شوې ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړي. دوی د دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي، یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوي دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې څوک پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمن د مواد مخدر د کوکنار وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده. او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
نګ صاحب، ویل شوی په دغه ریپورت کې البته چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم ونیول شوي 23% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافی ده چې تنه دغه واړه کاروباریان یا قاچاق وړونکي د مخدره موادو ونیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قاچاق وړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر ګذاروي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي او دوهم د ترافیک کړۍ او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونه شي او دنیا یې ونه کړي، ګاونډیان یې ونه کړي. او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې 2 کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصویب لپاره 2 کاله وخت ونیو. دا طرحه چې 40 ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې 5 فصله او 2 مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکول ماده ځینې لري شوې ده. ښاغلي فروتان زیاته کړه دوی هیله من دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورای ملی
ولسی جرګې د امت نهایي کړی او مشرانو جرګې ته لیږلې ده. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنوي حالات ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون ورستی متن ډیر ژر لزان سره ولرو.
ان شاء الله امیدوار هستیم به زودی نهایی شوه.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 15 تنو ته لوړ شوی دی، چې د جمهور رئیس دوهم رسل د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځان لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راډو مونږ نږدې کړی دی، خیر ان شاء الله په راتلونکي کې چې رخصتۍ خلاص شي دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کوو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه، زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون په اساس نه دي، یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون تصویب نه شي وځندېږي. دغه د هرې خوا نه دغه لاسوهنې دې سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې منظمې نه وي، انتخاب مشکل بل مشکل دی. پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونی په میاشتو میاشتو زموږ یو مسوده په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې 2 کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلا رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ ته ځو. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلي کې له نیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو په څکولو روږدي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روږدو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
جان او بدخشان طرف نه خلک راوړي، هماغه ځینې اکمال کوي او مافیا ګروپ دې راوړي دلته خرڅوي، او حکومت هم اوس پورې کم دې ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي. دا
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کاله کیږي، 12 کاله نه ما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ماشومان هم د لوګي اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملاویږي. خو لکه یو تبر په درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص، بیا هم دغه درد دی. صحیح درمل موږ ته نه رسیږي، مجبوری د لاسنده درمل او زیور به کې خو مخته شي. نو یو ورځ، دوه ورځ، دریم ورځ، څلورم مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی، درمل نشته، دوا نشته، کلینیک نشته، پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې. خو همدغسې ورو ورو موږ دا استعمال کوو، اوس متاد یو.
په نشه یي توکو روږدي او نور خلک وایي د ناروغانو د درملنې دپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې دپاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل ته لاړ شي.
والله مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته، پرېښودی نه شو، جلال آباد ته چې لاړ شو ډېر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کېږي. دلته خو نورستان دی، مونږ غوام ورکوو، بل جوارم ورکو غنم هم ورکو نقد روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چې لاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا پنځلس غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو
علاج دپاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشه یي توکو علاج دپاره او د خلک ځکه څوک علاج دپاره دسې جلال آباد ته او کولر ته ځي خو څوک دسې علاج دپاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کرا نه لري همدلته په نشه یي توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چار رئیسې میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشه یي توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روږدي دي.
د برګمټال طرف ته ودی ځین چې زیات خوندې بازی د تاریا کو نه استفاده کوي په کورنۍ کې چې او شی باندې او څه د غي نوم ضرور مبتلا کیږي ماشومان هم ورته
هغې له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
دولتی چارواکو نم داده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینو کې او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرڅه نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسي کلی کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او دی هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 60% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشه یي توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا دا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکي وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشه یي توکو په استعمال روږدي دي. کله چې په نشه یي توکو د روږدي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی رادیو لاون ترو و ورځی پونه کی
اوس هم وخ راغله چې دیو موتاد لژوند مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو راهیسې په نشه روږدی شوی دی او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپلې کورنۍ شړلې او خپله شتمني څنګه له لاسه ووته دا به خپله د دل خولې واورو.
دا چمن حضوري په نوم د سپورټمن او د ورزشکار په نوم باندې یادېده او اوس چمن حضوري د پوډري په نوم باندې یادېږي. که چېرته دولت غفلت نه وای، که چېرته کارخانه وای، په امریکا وای، یو کار او تولید یې درلودلی نو دې ځای کې دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي یو بیکاري شي، بل خواته نه خورتنګي شي، بل خواته نه بېروزګاري شي، که نه جب دېم خالي اوسېږي. دا خپل جب ډېر غم لړلی شی دی چې جب کې دې پیسې اوسېږي هېڅ شي ته یې نظر نه کېږي چې بې پیسو شللې ورور وژنې ته به هم کېږي، غلا ته به هم کېږي، د خلکو په کورو باندې به هم اوړي. پرون دې ځای کې درې کسان مړه شوي دي، هغه ښه ښه ځوانان اما د څه شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه ده رسېدلې، اوبه ورته نه دي رسېدلې. په دغه ځای کې درې زامن لرم، پنځه مې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلی، اما د څه شي د لاسه د دې شي د لاسه. نو چې زه خپل ځانو نه پېژنم نو خدای به څوک پېژنم، بچان به څوک پېژنم؟ مور او پلار ته کتلی نه شو. بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وای، تقریبا شل کاله شول. په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نه شي درېدلی. ما درې موټر درلود، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم کوړي ګدایم، درې موټر ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامع نه بیرون یم، د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نه خود غوندې خرڅېږي، ولې دی پدې چې دولت ورته واخ ور کړی دی. دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان پدې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر ور پسې راغې د غټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شه دی، دا دومره چټل شه دی چې په چټلۍ کې بناستو شيږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تللی وی کنه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وایم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو. دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانا، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیام مسابقه خو موبایل وده. هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما مام دغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلال وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا خودی زیر شوی دی، او په موټو کې دی ماغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پوډری یم.
څه شی؟ ته پوډری؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډری شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډری یې.
په خو به زموږ ټیم باندې علی و، او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډری راته وایي. پوډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
ستره بشی
جور بخیر. خیر
یاره بلالا، اولی میس گونه پیشندی دستم را سروس پین شوه. خدا وای چه دستم یشتی چیری بی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخپل علاج بیوکا.
خخخ، زیران شما چه دستنگ دا گل پشان تازه شوه.
زه پریده اغه کیسه به وروسته در تاو کام، اوز دار اتاو وای چه زمونگ دو والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چه تلاری تیم هم سره و پاشل شو، بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وای چه پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پا که تیریگی. که پا خواه زمونگ تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلالا؟
ظریف جانا، ما خو در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیرتا والیبال شروع کوم.
شکر چه تا جور شوی، اوس رازا چه کور دزو لکچه وسکو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یاره؟
رازا چه دا تیم ملگری خبر کو او بیرتا خپل تیم جور کو، بیرتا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزو درزا.
درنو اردوونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه لا ازادي رادیو څخه واوریدله. هیله ده چې ډرامه او ټول مطالب مو را سره خوښ شوي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای په امان. عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 و 7 8 2 2 5 5